برنامه بعدی با همکارم احمد شیبر باشین. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کو ازادي راډیو په منځني څه په دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا سر اعظم ویل ویدیز باید پر روان وضعیت کې د افغان حکومت تر څنګ ودریشي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو.
د بوریس جانسن د دې څرګندونو تر څنګ به د افغانستان د روان وضعیت په اړه په دې خپرونه کې د ملګرو ملتو اندېښنې در سره شریکې کړو. د ارګوي سرچینې چې نوم نه اخلي وایي طالبان سوله نه مني او وایي طالبان وایي چې کابل د حکومت پریشتي. دا موضوع مې د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره شریکه کړه.
د طالبانو دری د سولې او جوړجاړي په هکله هماغه پخوانی دریځ دی چې موږ به د بری په اس باندې سپاره کابل ته راځو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد محمد راشخوله.
موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب سي یا ړنګ سي یا تشکیلات ړنګ سي.
تر نه هو بجو یو شمیر نور مطالب هم درو. تر هر څه مخکې خبرونه ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ډنمارک واړي چې په کابل کې خپل سفارت بند کړي او د اروپایي خبریالانو فدراسیون ټینګار وکړ چې افغان خبریالانو ته دې د پناه ورکولو هڅې پراخ شي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په افغانستان کې پر ښځو، نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغیزو له کبله اندېښنه ښودلې. د یونیسیف د راپور له مخې د تیرې مې میاشتې له پای راهیسې د جګړو له امله له خپلو مینو شاوخوا 2.5 لک بې ځایه شویو افغانانو په سلو کې 80 ښځې او ماشومان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویاندې شابیا مانتو پرون په جنوا کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د ارقام ټکان ورکوونکي وبلل او ویې ویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي د خبرداری وړ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې د یو ګډ راپور له مخې چې تیره میاشت خپور شو د روان 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د رواني لسیزې د بل هر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله په افغانستان کې زیات ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي. هایکو ماس پرون په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشارې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل
موږ به په راروانو څو ورځو کې په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکوونکو شمیر تر ټولو ټیټې کچې ته ورسوو او سمدستي به کابل ته د بحران پر مهال د ملاتړ یو ټیم ولیږو څو د هغو تدابیرو په اساس چې موافقه پرې شوې له موږ سره د امنیتي اقداماتو په پراخولو او تطبیق کې مرسته وکړي.
جرمني ځواکونه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره په کندوز کې دیرو او له افغانستانه د ټولو جرمني ځواکونو د وتلو بهیر په تیره جون میاشت کې پای ته ورسید. په تیرو 12 کې شاوخوا 1.5 لک جرمني سرتیرو د افغانستان په پوځي ماموریت کې وخت په وخت ګډون وکړ چې په دې ترس کې 950 پوځیان وژل شوي دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هیواد له ټولو وګړو وغوښتل چې له افغانستانه ووسي. د ای بی سی نیوز خبری چینل د راپور لمخې جیب کوفوت په افغانستان کې مخپزیاتی دو بحران یو بحران ته اندیشنه څرګنده کړې ده او وضعیت جدي بللې. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې په کابل کې د دې هیواد سفارت تړل کیږي خو ده وویل چې د امنیتي دلایلو له کبله دقیقه نیټه نشي ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې پورې د ډنمارک پارلمان له افغانستانه د هغو 45 افغانانو پر ایستلو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د دې هیواد لپاره کار کړی او هغوی ته یې په دې هیواد کې د 2 کلنې استوګنې وړاندیز وکړ. ډنمارک په کابل کې خپل سفارت په 2006 کال کې پرانیست. د اروپایي خبریالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د دې فدراسیون له سیمه ییزو دفترونو سره خپل ژغ پر کړی او د اروپایي ټولنې له غړو هیوادوی غوښتي دي چې د افغان خبریالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي. اف جی پرون په یو بیان کې چې د دې ادارې پر وې پاڼه خپور شو د افغان خبریالانو د ملاتړ له نړیوال کمپاین څخه چې د اگست په 14 نیټه پیل شو خپل ملاتړ اعلان کړ. د اروپایي خبریالانو د فدراسیون د راپور له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 1200 زیات خبریالانو او د رسنیو نسنیو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او زیات شمېر تر ګواښ لاندې دي. ای اف جی ویلي دي چې د جګړو له پراخېدو او د افغانستان پر ځینو سیمو د طالبانو له ولکې وروسته یو زیات شمېر رسنۍ بندې شوې دي. د بیلاروس وی محکمې پرون د وی خپلواکې آنلاین خبری شبکې وی پاڼې د افراطي وی پاڼو په توګه ونومولې. د زیرکلا ډاټ آی او په نوم خبری وی پاڼه تیره میاشت د توت ډاټ بای د خپلواکې آنلاین خبری شبکې د خبریالانو لخوا جوړه شوې وه. خو د بیلاروس حکومت د دې شبکې چې ډېر پلویان لري بانکي حسابونه بند کړي او د هغې یو شمېر کارکوونکي له مالیاتو د تیښتې په تور نیولې دي. توت ډاټ بای یوه له ډېرو منلو وی پاڼه وه چې په بیلاروس کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو په اړه یې راپورونه خپرول. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ پر وزرشن انتخابات چې د الکساندر لوکاشنکا د واکمنۍ موده یې تمدید کړه له بېسارو اعتراضونو سره مخامخ شول. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتو، ناټو او بریتانیا د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ارګ کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د افغان حکومت د بې واکه کېدو غوښتنه کړې، خو ولسمشر اشرف غني او په شمال کې د جنبش او جمعیت مشرانو د طالبانو په وړاندې د مقاومت ژمنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ښارونو کې د جګړو د دوام په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ډول جګړو عواقب به ډېر خطرناک وي. طالبانو په تیرو څو اونیو کې د چټک پرمختګ په ترڅ کې د افغانستان له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه ونیول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دویاریچ پرون جمعه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې وویل په ښارونو کې جګړه به یو ناورین وي. دویاریچ زیاته کړه چې ملګرو ملتونو لاله مخکې په کندهار او لشکرګاه ښارونو کې د ملکي وګړو پر ژوند د ښاري جګړو د اغېز یادونه کړې. نو اوس په کابل کې د دې ډول جګړو تصور کولای شئ. خو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه د مهال له افغانستانه د خپل ماموریت د ایستلو پلان نه لري او خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان او سیمه کې له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو افغانستان یو ځل بیا د پخوا په څیر د تروریستانو په ځاله بدل نه شي. ښاغلی جانسن پرون په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لویدیز باید په روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو، بلکې د امنیت شورا د غړي او داسې یوه هیواد په توګه چې د سیمې په ستراتیژیک راتلونکي کې ډېر زیات ښکېل یو، باید له خپلو شریکانو سره ګډ کار وکړو څو دا یقین ترلاسه شي چې د افغانستان حکومت باید پرې نه شو چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ډګر بدل شي.
پاین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو، هدفي وژنو او نورو جدي سرغړونو په ګډون د طالبانو د حملو له کبله د رامنځته شوي تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. ستولتنبرګ پرون جمعه د شمالي اتلانتیک د شورا له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې ناتو به په کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه طالبان باید پوه شي چې که افغانستان په زور ونیسي نو نړیواله ټولنه به یې په رسمیت ونه پیژني. د ستولتنبرګ په بیان کې راغلی دی چې ناتو د افغانستان د کړکیچ سیاسي حل ته ژمنه ده. په همدې حال کې په شمال کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او له اسلامي جمعیت څخه د جلا شوې ډلې مشر عطا محمد نور اعلان کړی چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. په یو بیان کې چې د مارشال دوستم پر رسمي فیسبوک پاڼه خپور شوی راغلی دی چې دواړو مشرانو د بلخ له والي، د شاهین قول اردو له قمندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره پرون په یو غونډه کې په شمال او په تیره په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږۍ او یووالي ټینګار وکړ. عطا محمد نور او مارشال دوستم چې دوه نیمې لسیزې په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړۍ جګړې کړې دي، ژمنه کړې چې د خپلو وینو تر وروستي څاڅکي پورې به مقاومت ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت او ولسی پاتسونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرښو څار کوي. د امنیتي دفاعي ځواکونو، ولسی پاتسونوالو او هوایي ځواک په چارو کې به سلام مشورې ورکوي. طالبانو د جنبش او جمعیت د اعلان پر وړاندې تند غبرګون وښود. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت نتیجه به د دوی لپاره درنه پرېوځي.
دوی خبرو ته نه حاضرېږي، اوس هم د زور خبرې کوي. نو دا د ملت پرېکړه دا نه ده، ملت دوی مخه نیسي، دوی خپل سری ته څوک نه پرېږدي. ډېر لنډ وخت کې به تاسې ووینئ چې په دغه خبرو به دوی پښیمانه وي، یا به په ژوند پښیمانه کېږي او یا به د خلکو له تصمیم سره مخ کېږي او په مرګ به د دوی چاره کېږي او ولس به د دوی له شر نه خلاصېږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غنی هم د طالبانو پر وړاندې د ډله ییز مقاومت اعلان کړی و. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ارګ کې له یوې امنیتي غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل چې دولت به د وحشت او ابو جهل د لښکر پر وړاندې ودرېږي او د دې یرغل پر وړاندې د ملي مقاومت ملاتړ به په ټول ځواک سره وکړي. په ارګ کې سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له افغان حکومت څخه د قدرت د بې قید و شرط سپارلو غوښتنه وکړه. دو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه افشا شي پرون جمعه ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر غنی او نور افغان مشران د سولې خبرو او د سیاسي حل هرې بڼې ته ژمن دي، خو وایي چې د حکومت استعفا به په هیواد کې ګډوډۍ ته لاره پرانیزي، نو ځکه پریکړه یې کړې چې مقاومت به کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت دو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی د یوې موقتې ادارې جوړېدو ته چمتو دي، خو طالبانو ورته ویلي چې کابل پرېږدئ، بل څه نه منو. یو وخت حکومت د طالبانو خبرې نه منلې، اوس طالبان د حکومت خبرې نه مني، نو دا سوله به څرنګه شي؟ دا پوښتنه مې په کاناډا کې د سیاسي چارو له میشت کارپوه ډاکټر منیر احمد څخه وکړه.
دا پوښتنه ډېره ستونزمنه ده. اول دا چې تر اوسه پورې د طالبانو دری د سولې او جوړجاړي په هکله هماغه پخوانی دریځ دی چې موږ به د بری په آس باندې سپاره کابل ته راځو، مګر خبره په دې کې ده چې کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې څه د پاسه 5 میلیونه وګړي ژوند کوي. کابل ډېر پراخ شهري او مدني انفراستراکچر لري. په کابل کې د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو ولایتونو استازي نمایندګان اوسېږي. په افغانستان کې په د افغانستان دولتي مرکزي فعالې ادارې چې تقریبا د هیواد زیاتو خلکو ته کار او وظیفې او مشغولیتونه پیدا کوي. نو د کابل تر اتک د کابل نیول دا اسانه خبره نه ده. او په کابل کې
وبښئ که چېرته ستاسو دا خبره ومنل شي چې په کابل کې تغییرات راغلي دي، خو عین تغییرات په د افغانستان په دوه نورو لویو ښارونو کې هم راغلي و، لکه کندهار او هرات، خو طالبانو هغه ښارونه لاندې کړل.
دا منم چې په هغه ځایو کې د طالبانو برای ډېر عوامل لري. یو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا ظرفیت نه درلود چې په یو وخت ټولو ولایتو ته رسیدګي وکړي، او ضمناً په هغو ولایتو کې یوازې ساتونکي پاتې وو چې هغه جنګي قطعات نه دي. که چېرې طالبانو د مثال په ډول په قندوز کې د قول اردو قرارګاه نیولې وي، د قول اردو ټول جنګیالي په نورو ولایتو کې په وظایفو مصروف وو. په قرارګاه کې درې څلور سوه عسکر پراته وو چې هغه هم جنګي عسکر نه وو. د هغې نیول دا کوم په نظامي لحاظ باندې کومه ډېره معجزه آسا لاسته راوړنه نه ده. همدغه وضعیت د ولایتونو او د ولسوالیو په امنیه قمندانیو او د ولایتو په دفترونو او د ولسوالیو په دفترونو باندې دی چې هغو څه کم 10-15 یا ډېر زیات 100 ساتونکي درلودل. نو دغه څه چې طالبانو تر اوسه ترلاسه کړي دي په نظامي لحاظ باندې دا کوم لوی جنګي مهارت او بری نه شي حسابېدلی. مگر دا باید په پام کې ونیسو چې شیر طالبان دا ولایتو کې خپاره وي او دوی مجبور دي چې دوی د کابل د نیولو لپاره خپلې جنگی قواوې راټولې کړي. په کابل کې د 5 میلیونه انسانانو لپاره د طالبانو حداقل 30 زره جنگیالي په کار دي. دوی مجبور دي دغه ولایت چې نیولي دغه بیرته خوشې کړي.
دلته ولې دا خبر ومنل چې په کابل کې چې دا کوم کسان دي دا ټول د افغانستان له حکومت دفاع کوي، ځکه چې په دې نورو ولایتونو کې چې طالبان ورغلي دي، مثلا په غزنی کې هغه د والی هم حکومت نیولی دی له طالبانو سره هغه جوړ شوی وو، په هرات کې اسماعیل خان له طالبانو سره یو ځای شو او ویډیوګانې هم خپرې کړې، او همداسې په ځینو نورو ولایتونو کې. نو دا امکانات هم شته، خلک ډېر په تنګ دي، ممکن په کابل کې د حکومت دننه ځینې کړۍ له طالبانو سره لاس یو کړي.
اوس د اسماعیل خان په باره کې باید ووایم چې هغه له طالبانو سره تماسونه او ارتباطات له پخوا درلودل، او دا د تعجب وړ نه وه چې هغه د هغوی سره خواخوږي او حتی تسلیمي ورته اعلان کړه. مګر په مجموع کې که چېرې وکتل شي، په هېواد کې جګړه په دوه بودو روانه ده. یوه جګړه د امنیتي ځواکونو او د طالبانو د جنګلۍ ترمنځ ده، دوهمه جګړه د طالبانو او د ولسي خلکو ترمنځ ده. دا جګړه تر اوسه پیل شوې نه ده. ولسي خلک مصالح نه دي، ولسی خلک په نظامی تشکیلاتو کې نه دي. هغه ته وخت پکار دی چې په روزمره ژوند کې د طالب قساوت وویني او هغه ته خبرګون وخی.
ډاکټر منیر احمد.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې تر دې چې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد څرګندونې خپرې کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
ناروې ټوډي ورځپاڼې د خپل هیواد د دفاع وزیر خبرې خپرې کړې چې وایي طالبانو د افغانستان د خاورې پراخې برخې ونیولې او دا هیواد د یوې بشپړې کورنۍ جګړې په لور روان دی. د ناروې دفاع وزیر ایریک کریستوفرسن همداراز ویلي افغانستان هغه هیواد دی چې دوی د ښېګڼې او شکېدو هیله لرله، خو اوس دا هیواد د بدمرغۍ لور ته روان دی او دا بدبختي لا پوره نه ده پیل شوې. د بریتانیا دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې القاعده ممکن بیا افغانستان ته وګرځي. د سکاتلند هیرالډ رسپانی د بریتانیا د دفاع وزیر بن والیس په قول لیکلی چې په دې اندیشمن دی چې د القاعده څو ملیتی تروریستي ډله به بیا په افغانستان کې فعال شي. د افغانستان د اوسنی وضعیت پر د امریکا په پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ اچولې ده. میرر رسپانی د طالبانو تر لاسبری پوری لیکلی چې ولې د امریکایي پوځیانو وتل د القاعده برای ګڼل کیږي. د بریتانیا یو رسپانی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په جګړه کې د بریتانیا د 10 میلیارد پاوند مصرف او 450 بریتانیایي پوځیانو د وژل کېدو یادونه کړې او لیکلی دی چې لدی هیواد وتل به د لا ډیر لګښت او په نړۍ کې د بریتانیا شهرت د زیان سبب شي. د بریتانیا بلې ورځپاڼې میل کابل ته د طالبانو له نږدې کېدو سره له دې اشاره د بهرنیو ډیپلوماتانو د وتلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په باور له افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو ناببره وتل کېدای شي القاعده ته لار پرانیزي چې په دې هیواد کې بیا ځالې جوړې کړي. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو د جمعې د ورځې له پوځي بریاوو وروسته امریکا او بریتانیا زرګونه پوځیان کابل ته ولېږل چې خپل اتباع له دې شاره وباسي. ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼې د طالبانو له لوري له بانکونو د ښځینه کارکوونکو د ایستلو په باب لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې پر اساس طالبانو په کندهار ښار کې 9 ښځو ته چې په بانک کې کار کاوه ویلي چې نور کار ته ورنه شي. طالبانو 40 کاله پخوا د خپلې واکمنۍ په مهال هم ښځو ته د زده کړو او کار حق نه ورکاو، خو اوس دا ډله وایي چې ښځو ته د تعلیم، کار او فعالیت اجازه ورکوي.
طالبان وایي هڅه کوي چې په تازه نیولو سیمو کې دولتي ادارې فعال کړي او پخواني مامورین بیرته پکې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر کورنیو او نړیوالو بنسټونو په ځینو سیمو کې طالبان د یو شمېر خلکو په نیولو او وژلو تورن کړي. د دې ډلې ویاند دا خبرې رد کړي چې ګوندې د دوی جنګیالیو دې په نیول شویو سیمو کې غچ اخیستونکي اقدامات کړي وي. په هغو ښارونو کې چې تازه طالبانو نیولې د خلکو د ژوند د شرایطو او د رسنیو د فعالیتونو په اړه اجمل اند د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې.
تاسو وایې د سول خبرې ته ژمن یې طالبان وایي، خو ګورو چې پرله پسې تاسو د ولایتونو مرکزونه نیسئ، سیمې نیسئ، دا دواړه خبرې تاسو سره خپله څنګه پخلا کوئ؟ سوله که جګړه؟
زموږ دریز معلوم ده، د دریزم د سولې او د تفاهم دریزو ده. ولس میاستې موږ د جګړه نه کوله، بعد له دې چې توافقنامه امضا سوې وه، تاسو ټول هېوادوال شهیدان اوسې، موږ جګړې دریز نه درلود. ولې تاسو ولې د مقرر ډول باندې د کابل ادارې له خوا نه د جګړې خبرې کېږي؟ او دا تېره اونۍ باندې به لنډ یو دلیل ونیسو چې اشرف غني د شپږو میاشتو دپاره د لویو عملیاتو او د کاري ګزارونو اختار ورکړ. نو دغسې چې کله مقابل جهاد کې دغسې څوک درسره مخ وي، بیا نو طبیعي خبر دی چې سوله د خبرو د لارې نهشي راتلی، بیا به جګړه پرېکړه کوي.
دا ښارونه شل کاله د حکومت تر واک لاندې و ښکاره ده چې هلته به داسې خلک وي چې یا دولتي ادارو کې وه، یا خصوصي سازمانونو کې وه، یا د افرادو په توګه، دوی به د تاسو په وړاندې وسلوال مخالفت کړی، چا به در ستاسو په وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې نیوکې کړي. د دغه خلکو سره چلند څه دی؟
اسلامي امارت دریځ استاد چې کله موږ ټولې ساحې نیسو، هلته به طبیعي زموږ مخالفین وي، یا به زموږ سره دا شل کاله جنګېدونکي خلک، یا تبلیغات کوونکي، یا هر نوم چې موږ ورکو، خو موږ به د زغم نه کار اخلو. زموږ پالیسي د زغم ده، او دغه ټول به برداشت کړو، ځکه دا افغانان دي، د دې هېواد خلک دي. د دې دپاره چې هېواد ته سوله راشي، موږ له هر څه نه تېر شوي یو، او عمومي عفو شوی ده، د عفو لاندې دغه ټول خلک
مجاهد صاحب، داسې رپورټونه هم شته دی چې په ځینو ولایتونو کې تاسو جنګیالیو کورونه تلاشي کړي دي، ځینو خلکو پسې ګرځېدلي دي، ځینې خلک یې له کورونو نه ایستلي دي، حتی له ځینو ځایونو نه دا رپورټونه هم شته دی چې هلته وژنې شوي دي یا انتقام اخیستونکي بریدونه شوي دي. څه وایي په دې اړه؟
یو دوه درې مورد موږ داسې لرو چې شخصي افرادو د خپلو دښمنانو د انتقام هڅه کړې ده په شخصي توګه باندې. هغه کسان هم ډېر تر جدي تعقیب لاندې دي، موږ یا نیولي یا د نیونې په حال کې یو. ولې د امارت د مجاهدینو په ادرس باندې هېڅ چاته اجازه نشته چې چا پسې تعقیب وکړي، یا څوک وپلټي، یا چا سره برخورد بد وکړي، یا څوک ووژني. دا خبره اکثره تبلیغات شوي دي موږ اورو.
یوه ویره دا ده چې تاسو کېدای شي په خپلو جنګیالیو باندې داسې یو بشپړ واک او اختیار ونه اوسي، ځینې جنګیالي مو یا ځینې قمندانان مو خپل سر اقدامات وکړي.
په پراخه توګه داسې څوک څه نشي کولی، که انفرادي شکل باندې داسې یو سي طبیعي ده، سب کې به مختلف خلک وي، سو استفاده کوونکي، یا خپل سر، یا بې تجربې. خو موږ جدي مخه نیسو، موږ مقرره تاسو د مشرانو ویناوې اورې، اعلامیې اورې. او اوس لادام سي په ټولو ولایتونو کې ځانګړي کمیشنونه منځ ته راغلي چې دغه تخطي کوونکي چې هر څوک که فرد وي، که یو قمندان وي، که یو ډله وي، هغه تعقیب سي او مخې ونیول سي جدي توګه باندې. نو موږ مطمئن یو چې داسې څه به نه واقع کېږي، ځکه دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو، تقریبا اتلس ولایتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې دي. دغه ټولو اتلس ولایتو کې اتلس پیښې هم نه لرو. نو بیا انسانان یو طبیعي کمزوریانې به وي، ولس داسې په دومره لوړه کچه باندې په دومره لویو ولایتونو کې تر اوسه مخه نیول سوی، وروسته به انشاءالله دا تسلط لا زیاتېږي، کنټرول به لا ډېرېږي.
مجاهد صاحب، زندانونه مات شوي دي هغه ولایتونه چې تاسو نیولي دي؟ یو شمېر کسان به هغه وو چې د تاسو جنګیالي وو، او تاسو پې انتقاد درلود چې دا سیاسي بندیان وو، تاسو به خوشي کړي. یو شمېر جنایي بندیان خوشي شوي دي، په دې اړه باندې تاسو درسته دي؟ ولې دغه جنایي بندیان خوشي شول؟ فکر نه کوي چې دا به ټولنه کې بیرته ستونزې را پیدا کړي؟
په دې مورد باندې یو شی زموږ متوجه اوسېږو چې دا څو ولایتونه کې زندانیان راوتلي یا زندانونه مات شوي دي، دا هغه وخت چې موږ لا ولایت ته نه یو رسېدلي دا کار سوی ده په ډېری سیمو کې، بیا ټولو سیمو کې، ځکه چې هلته موږ څو چې داخلېږو، مخکې له وخته هغه مقابل جهاد کې بندیانو ساتونکو یا پولیسو د ساتنې وظیفه پرېښې ده. حتی په ځینو ولایتو کې داسې چې د دننې دروازه خلاصه کړې ده په خپله بندیانو ته.
هغه ښارونه چې تاسو نیولي دي، دلته یو سیستم و، جوړښت و، خصوصي ادارې وي، دولتي ادارې وي، یو کار یې کوه، داسې نه ښکاري چې تاسو دې دومره چمتو اوسئ چې مثلا ښاروالۍ ته همدستي د ښاروالۍ مامورین واستوئ، امنیي قمندانۍ ته د امنیي قمندانۍ خلک واستوئ، فني ځایونو ته فني ځایونو خلک واستوئ. څه کوئ له دغه ادارو سره، د دغه جوړښت سره؟ خلک خود کېدای شي درنه خدمات وغواړي.
بلې، اول خو دا داسې اوس خو ډېر زر داسې خلک باید توقع ونه کړي، ځکه موږ د جګړې په حال کې یو، څو ورځې کېږي چې موږ دا صحنې وینو چې تبدیلي شوي دي، هر څه تغیر شوي. او بل هم ټول نه غوښتنه دا ده، زموږ مشرانو په هر ولایت کې اعلانونه کړي چې ټول هغه مامورین یا کارکوونکي د دولت بیرته خپلو وظایفو ته راشي چې مخکې کار کوو. یعنی موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب شي، یا ړنګ شي، یا تشکیلات ړنګ شي. نو طبیعي خبره ده چې موږ ټول تشکیلات چې کوم د حکومتدارۍ دي، هغه بیرته را بللي دي، هغه به بیرته خپل کار کوي، او موږ به دغه صرف څارنه کوو او دا بهبود لپاره به کار.
مجاهد صاحب رسنیو ته براشو د تاسو تر واک لاندې سیمو کې خبریالان ټول ویریدلی وتلی دي. تاسو تر هغه سیمې چې تاسو نسی له هغې نه خصوصا هغه خبریالان چې له نړیوالو ادارو سره کار کوي یا د کورنیو مهمو ادارو سره کار کوي په زیاترو سیمو کې وتلی دي. په همدې خاطر هغه سیمې چې اوس د تاسو تر واک لاندې دي ډېر رپورټونه هم ته نه راوځي، سړی نه پوهېږي چې هلته څه روان دي. د رسنیو په وړاندې د کندهار او هرات چې تاسو ونیوه دلته د رسنیو یوه پراخه کمیونټي یا ټولنه موجوده ده. هلته راډیوګانې وي، تلویزیونونه و، خبریالان و، مدني فعالان و. د دوی سره د تاسو چلند څنګه دی او آیا رسنۍ به د تاسو تر واک لاندې سیمو کې د پخوا په څېر فعالیت وکړلی شي او که نه تړلی به؟
موږ په دې مورد باندې تصمیم نیولی دا څه ولایتونه سي نیول شوي دي. اول اقدام دا سوی چې رسنیو سره موږ مجلسونه ولرو، کوم څوک سي ویرېدلي نه وي یا د ولایت نه وتلي نه وي او مخکې له وخته هغه خبریالان هم راغوښتي، مجلسونه مو سره کړي، نو هغو ته د اطمینان ورکول او ډاډ ورکول، هغوی خپل کار ته هڅول، دا زموږ وظیفه ده. او په دې کې دوه رقمه رسنۍ دي، یو هغه دولتي رسنۍ چې هغه د اسلامي امارت پورې تعلق نیسي، موږ به اماراتي نشرات کې پیل کوو. دوه موضوع دا داسې آزاد رسنۍ دي یا د اژانسونه دي یا د لویو رسنیو سره کار کوونکي خبریالان دي، د هغو د ژوند تحفظ موږ تامین کړی دی انشاءالله. هغو ته فقط درې غوښتنې موږ دنه درلودې چې نشرات کوي یا خپله فعالیت کوي، اسلامي ارزښتونه به په نظر کې نیسي ځکه دا هیواد مسلمان ده او مسلمانان کې اوسېږي. دوهم داسې د هیواد ملي ګټې به په نظر کې نیسي، تعصبات تو تفریقه دو تلمنونه وای. او دریمه موضوع دا چې به طرفي به وس کی اندې مو پلوی دیم نه کی بل چا دیم نه کی، به طرف راپور دی ورته چې واقع ته هغه دی وای چو پرې سي ستونزې پیدا سي دی هواد او زموږ مسولینو متوجي خپل کارو ستونزې ته او نور خلک متوجي سي په دې سره کول شي روان سره سي او هواد د آبادی طرف ته لاس چې خپل وځي ته متوجي وي. رسنۍ به هم رول لري موږ احمد ورته قائل
د طالبان ویان زبیح الله مجاهد.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې د نژادي توپیر په اړه د ملګرو ملتو یو کنفرانس تحریم کړ. فرانسوي چارواکو په دې کنفرانس کې له یهودانو سره د زیدیت سابقه د خپلې دې پرېکړې علت بللی دی. یو شمېر لویدیځو هیوادونو او اسرائیل هم مخکې اعلان کړی و چې د ملګرو ملتو په دې کنفرانس کې به ګډون ونه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانسه وایي د هغو هیوادونو پر پلې پلی ښیي چې له یهودانو سره د ضدیت د سوابقو له کبله یې د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو کنفرانس تحریم کړی. د ولسمشر ایمانویل ماکرون دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې د دوربان په نوم د نژادي توپیر په اړه په دې کنفرانس کې به ګډون ونه کړي. د دوربان راتلونکې غونډه د دې کنفرانس د شلمې کلیزې په مناسبت په نیویارک ښار کې په پام کې ده. د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو لومړنی کنفرانس په 2001 کال کې د جنوبي افریقا په دوربان ښار کې جوړ شو او له همغه وخته د دې کنفرانس نوم هم دوربان شو. د همدې کنفرانس په نتیجه کې د دوربان اعلامیه او د نژاد پالنې پر ضد د اقدام پروګرام هم اعلان شول. د فرانسې د جمهوری ریاست په بیان کې راغلی چې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې کنفرانس په پخوانیو غونډو کې له یهودانو سره د ضدیت سابقې ته په پام سره پریکړه کړې چې فرانسه به سکل په دې کنفرانس کې برخه ونخلي. متحدو ایالاتونو، برتانیا، استرالیا، اسرائیل او د لویدیځ یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې کنفرانس کې له یهودانو سره د ضدیت د سوابقو په اړه اندېښنو ته په پام سره د دوربان سګنۍ کنفرانس تحریم کړی دی. د دوربان کنفرانس په مخکینیو کلونو کې یو ځل د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د نښتو او د مرایتوب د میراث تر اغیز لاندې راغلی و، خو متحد ایالات، کاناډا او اسرائیل د دې کنفرانس د پریکړلیک د مساودې په اړه چې پر اسرائیلو انتقاد پکې شوی و او صهیونیزم له نژاد پالنې سره ورته بلل شوی و د بحث له غونډې ووتل. د کنفرانس د پریکړلیک متن چې نژاد پالنه، نژادي توپیر، له پردیو ویره او نزغم یې غندلی و، وروسته اصلاح شو او لانجمنې برخې ترې وایستل شوې. په دې اسنادو کې همداراز د مرایتوب له کبله د انسانانو پر کړاو خفګان ښودل شوی و. یو شمیر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې پر اسرائیلو انتقاد او د دې هیواد لخوا د فلسطینیانو د ټاټوبي اشغال اکثرا د یهودانو پر وړاندې د کرکې په بڼه راڅرګندېږي، خو فلسطینیان، عربي نړۍ او یو شمیر نور هیوادونه وایي چې د فلسطینیانو د قلمرو د اشغال په خاطر پر اسرائیلو انتقاد قانوني کار دی او له یهودانو څخه د کرکې معنا نه لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او دا پروګرام سپه هم کار تاسو ته وړاندې کړي، لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ په افغانستان کې پر شزو، نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغیزو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د یونیسیار د راپور له مخې د تیرې مې میاشتې لپاره راهیسې د جګړو له امله له خپلو مینو شاوخوا 2.5 لک بې ځایه شویو افغانانو په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي. هایکو ماس پرون په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشارې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې پر روانو څو ورځو کې به په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکوونکو شمیر کم کړي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هیواد د ټولو وګړو وغوښتل چې له افغانستان ووسي. د اروپایي خبریالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د دې فدراسیون له سیمه ییزو دفترونو سره خپل ژغ بر کړی او د اروپایي ټولنې له غړو هیوادوی غوښتي دي چې د افغان خبریالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي. د بیلاروسي محکمې پرون د خپلواکې آنلاین خبری شبکې ویب پاڼې د افراطي ویب پاڼو په توګه ونومولې. د زیرکله ډاټ آی او په نوم خبری ویب پاڼه تیره میاشت د توت ډاټ بای د خپلواکې آنلاین خبری شبکې د خبریالانو لخوا جوړه شوې وه، خو د بیلاروس حکومت د دې شبکې چې ډېر پلویان لري بانکي حسابونه بند کړي او د هغې یو شمېر کارکوونکي له مالیاتو د تیښتې په تور نیولي دي. اوسم د مخکښو شزو پروګرام.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. د خبرونی په دې پرخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزخ پریږي زملالی بشیرم، تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. د دې خبرونی لومړی میلمنه مو ممتاز یوسف زیده چې د ارواپوهنې څخه فارغ شوی او د شذو د زراعتي اتحادیه مشره ده. د دې ترڅنګ د تجارت هم کوي. اوس هم ورځم خپل لومړی میلمنی ته. ممتاز جان، ډیر مننه چې وخت مو وایستې.
السلام علیکم، ان شاء الله چې ټول روغ جوړ او سعادتمند اوسئ. مننه ډیر زیاته تاسو نه چې ما ته وخت مو ورکړ.
که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی په دې اړه باندې معلومات ورکړئ چې د تجارت د برخې وضعیت نن سبا څنګه دی.
ډیر تشکر، مننه. نن سبا تقریبا مونږ د شاوخوا 2 کاله کېږي چې مونږ څه مشکلات او ستونزې مواجه یو. اوله دغه ستونزې مشکلاتونه چې په دغه تجارت او د کاروبار کې ضربه ولګېده پکې دغه د کرونا مسله وه. تقریبا دغه 1.5 کال دې طرف ته د قرنطینونه چې راغلی د کرونا مسله مونږ د ښځو تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو بخش کې ډېر ستونزې مشکلاتونه راپېښه شو. نو بیا هم خوشبختانه چې موږ افغانستان چې دی خپل یو زراعتي مملکت دی، خپل تولیدات لري. نو موږ هوس خځه خپل تولیدات ته ادامه هوس هم ورکي. د سو موده د عمل د میاشت نشي د خځو نمایشګاه د لپاره دغه د خزاني او د باري نمایشګاه شروع کیږي. د ټول خځه پکې برخه اخلي او خپل تولیدات په بازارو کې دوی خرڅوي. هوس هم څنګه د امنیت لازمه څه مشکلات ستونزې پیدا شوې دي. نو مشګه ټول متوقف دي او د دې کاروبار کې مکمله ضربې خوته ده، ځکه چې دوی تولید لري او مارکیټ نه لري، فروشات نه لري. نو مونږ داسې امیدوار یو ته امیدوار کوو چې دوی خپل تولیدات بند نه کړي، خپل په کابل کې افغانستان کې ټول ولایتونو ته خپل تولیدات وړاندې ورسوي. او موږ خپل افغانان د دې تولیدات ضرورت لري. نو دا ما یو مسله ده چې د ستونزې مسله ده چې افغانان ډېر زیات خپل محصولات خپل افغاني محصولات نه خوښوي. نو کمی مونږ داسې ښځې لرو چې ډېره ښه مربا تولیدوي او دوی انواع مختلف مربا تولیدوي. بیا هم دوی د ایران د مربا پسې ګرځي او هغوی نه دوی مارکیټ د شانه مارکیټ ډېر زیات ده. یو رقم مربا د شانه په نوم یادیږي، هغې تولید د ایران راځي، هغې فروشات هم زیاته ده او د افغانانو محصولات د افغاني لکه طبیعي ده، ارګانیک ده، نو ډېر خلک پکې توجه نه کوي. مونږ دا مسله د دولت نه دا غواړو چې د هغوی ټکسونه باید جګ کړي او د دې خپله د افغاني محصولات دا باید مارکیټو کې باید فروش ورسیږي.
په زراعتي برخه کې د ښځو لپاره کومې څانګې شاملې دي؟ تاسو د مربا د تولید خبره وکړه، نور کوم داس تولیدات دي چې ښځې لري؟
په ټوله برخه کې مونږ یو احصایه مو چې نیولای په دغه مونږ فلحال تقریبا یو نیم کال کېږي اتحادیې ذرایع زنانو زراعت پیشه مو جوړه کړی. څلور ویشت ولایتو کې مونږ سره دوی سب دي، مونږ نه اوزیت لري، نو په هر ولایت کې ټول ولایت دغه څلور ویشت ولایتو کې چې مونږ یو احصایه مو چې نیولای په هر مزرعه کې ټول ښځې په کار کوي. لکه په یو مزرعه کې تخمینا تاسو داسې تاسو یو ځای سرکم چې پنځه ښځه ده په کې یو ناینه ده، یعنی ټول فعالیتونه فقط ناینه په بیل بخش کې بیل وایي، مثلا د ماشینري د ترکتور د شن اوبهوال ده کار نه کوي. نور نه لکه خشابه ده، د میوې را جمعول ده، نور پاکول ده، حتی به اوبو ورکولو کې دوی ښځې سام لري. نو د ملک مالداری په بخش کې موږ ټول دانه په کې شامل ده، د دوی ټول کار بار. خو بدبختي موږ په وطن کې دغه ده چې موږ ښځې ډېره زحمت کش دي او ډېره کار فعالیت ډېره زیات ده، بدون د مزد نه دوی کار کوي. یعنی دوی همداسې د هغه خپل فامیل سره په مزرعه کې کاروبار ده بدون د مزد ده. موږ یو بله احصایه چې نیولی په دغه وخت کې چې یو ښځه تقریبا شپاره ساعته دوی کار کوي، شپاره ساعته په دې مطلب چې اته ساعته د دوی خپله مزرعه کې خپل د زراعتي بخشونو کې دوی کار کوي او اته ساعته د خپل د کور کاروبار لکه اولاد ساتنه لکه پاکولو پخولو دغه کې دوی مصروف دي. نو بیا هم بدون د مزد د ښځو خصوصات په افغانستان کې ډېره کته ده او موږ خپله تلاش کوو، ډېره زحمت باسو چې د دې ښځو اقتصاد باید یو اندازه جګه شي. دوی یاد کړه حداقل وکوای چې د دې خوشینات نه د دې مشکلاتونو نه د جنجالو ډېره خلاص کړو.
تاسو مخکې د بهرني تولیداتو یادونه وکړه چې د افغانانو پر تولیداتو باندې منفي تاثیر کړی دی او د همدې کبله د افغان تجارانو هغه تولیدات چې دوی په ښه کیفیت باندې ستاسو په خبره تولیدوي بیا هم بازار نه لري، عادي خلک باید څنګه وکړي چې څنګه کولای شي چې تاسو دوی وپوهوي چې د خپلو داخلي تولیداتو ملاتړ په خاطر باندې د داخلي او افغان تولیدات وپیری؟
مونږ خو د تقریبا څو مسلې دي چې کوی شو، هغه د خپله یو شاروان کوی نه شي، خپله تجاران دا کار کوی نه شي، دا ټوله دولت پورې حال لري. ځکه چې ما تاسو ته مخکې مشاره مو وکړه چې مونږ د فرض مثال یو افغانه ښځه یو تولید ده چې فرض مثال آلو بخارا هم رو دوی تولیدوي، آلوبالو یا مثلا آلو بخارا ارګانیک ده، طبیعي مغده مربا ده، او د شانه مرواز ده بار ناراضی ده کدی ایران ناراضی، ایران دې شان ایران مون ناراضی واردات هغه ده دی. خو د دې هغه ټکس دې تم دی، ټکس تم دی، نو خلک د قیمت پورې هر وجه نه ده، دې شانه خدای چې قیمت لک ارزانه ده، نو دولت مونږ خوښان ده چې دې ټکس باید دږي کی او د یو خدای چې مرواز تولیدي عرب ادخل یو د بوتل پیسې را د تولید پیسې یو لاس افغان یا پنځه افغانه چې یو ښځه لپاره پاتې شي په یو بوتل کې، بیا مونږ دې کې ښځې هم قناعت لري. نو متاسفانه دوی هم خلک سرازي بیا هغه افغانان د بهرنۍ تولیداتو مثال ورکوي چې هغه دومره ارزانه ده، او بل مونږ خپل افغانان چې خپل افغانان مشکل دغه دی چې همیشه د دوی تبلیغات هم دغه دی چې وایي چې افغانان بسې دوی تولید بسې، نو موږ باید تبلیغاتي دغه صفحات اجتماعي کې باید تبلیغات وکړو چې افغانی تولیدات ډیر موثره ده، ځکه چې د خارج نه چې یو شی دغې ته راځي مستقیما نه راځي چې دوی هغې نه استفاده وکړي. کم از کم 4-5 میاشتې دوی دغه په ګمرکاتو پاتېږي او تر هغه وخت نه دغه خلکو ته بازار چې رسېږي یو ډېره موده پکې تېرېږي، نو هغه کیفیت هغې ذایقه هم کمیږي. نو دغه تبلیغات مونږ باید اجتماعي دغه صفات اجتماعي کې باید مونږ خلکو ته دغه پیام ورته ورسوو چې دغه مسله ده چې د هغې نه تاسو وکولی شئ چې د دې افغاني محصولات نه استفاده وکړئ. لکه نور دې قرم ته څه ضربه دی؟ ضربه دغه دی چې مونږ ډېر تربوز اوس خپل حال افغانستان کې دغه جنګونه چې را روان دي ټول محصولات په هر ځای کې همداسې راپاتې دي او دوی کولی شي چې خپله مونږ دولت یو اقدام باید وکړي چې دوی لپاره یو څه ماشینري باید ورکړي چې هر هېر دهقان خپل تولیدات لکه تربوز نه جوس وباسي، خلک باید هغې نه مصرف وکړي. لکه یو سابي یو نوشابه ده، لکه د نورو میوجاتو لکه منې ده، هر مونږ کولی شو چې خپله جوس تولید کړو بازارو کې خرڅ کړو. متاسفانه دغه نه مونږ نه استفاده کوو، د بارهنۍ نه جوسونه راځي، هر ښه مارکیټ هم لري، ښه فروشات لري، د افغانانو ارز هم استفاده. مونږ اساسي مشکل دغه چالش مو دغه دی چې مونږ دغه سیستمونه نه لرو او د وزارت زراعت نه مونږ غوښتنه ده چې دوی باید دغه د ماشینی په حساب کې دوی باید همکاري ولري، د ټولو د یقین نه باید دوی مواد را جمع کړي، همدغه ته باید دوی طبیعي جوس باید جوړه کړي او په بازارو کې باید خاصی چې مارکیټ لپاره ښه شي او هم د کار لپاره او څو کسان چې یو څو کسان چې همداسې بیکاره دي استخدام کړي هغې لپاره یو څه اندازه معاش تعین کړي، هیڅوک هم نه بیکار کېږي نه. نو دغه ستونزې چې مونږ لرو فی الحال په دغه ستونزې ډېرې لویې ستونزې دي، هم د یقین لپاره، هم تاجران لپاره او ټولو خلکو لپاره.
د شوتو د زراعتي ټولنې په اړه به یو څو خبرې وکړو. د دغه ټولنې عمده او اساسي فعالیتونه کوم یو دي؟
به مونږ د زراعتي اتحادیه مدغه دی چې په ساتي کابل او ولایتونو کې تاسو ما مختوی چې مزرعه کې ډېر ښځې کار کوي او ډېر ښځې خپل تولید لري. په اتحادیه کې همداسې مقاعد مونږ کوي چې باید زراعتي برخې هر ښځه چې هر تولید لري مونګه اروی سره همکار یو، داسې همکار یو چې دوی تولید لري، د دوی تولیدات مونږ ټول را جمع کوو د اتحادیې ته آدرس ده. نو غواړو چې دغه مشخص کوم د دوی تولیدات را جمع شي، د یو آدرس ته دوی مونږ خرڅ کړو، یعنې په بازار کې مونږ په بازار کې خرڅ کړو. یا فرض مثال په دغه نوي قراردادونه دي چې په خپل کابل کې په افغانستان کې اردوی ملی ده، وزارت داخله ده، فرض مثال شفاخانه دي، مونږ د دوی رئیس جنبونه دره مختنه مونږ کړی چې دغه تاسو او کولی شئ چې دغه مونږ لپاره یو زمینه مساعد او کولی شئ دغه د ښځو تولیدات مکمل مونږ راجمع کړو او په ښه کیفیت او ډېر طبیعي ډېر ارګانیکي، نو تاسو د دوی نه خریداري وکړئ. بیا دوی خپل رئیس صاحب هم دده همدغه رایې و چې تاسو خپل تولیدات محصولات مقدار تاسو برابر کې چې اندازه دی چې مونږ تاسو لپاره مارکیټ برابر کو. نو اوس تقریبا دغه یو دوه میاشتې کې مونږ په دغه کې یو چې د ټولو ښځو چې د تولید لري تولیدات مشخص برابر شي، د یو آدرس مونږ په بازارو کې خرڅ کو. نو د اتحادیې دغه یو اړه ده، یو همکاري د ښځو لپاره دغه ده او بل همکاري دغه ده چې هغه ښځو چې فرض مثال جواز نه لري او دې د اتحادیې آدرس نه کولی شي دوی استفاده وکړي، ځکه چې خپل جواز تر لایسنس دوی د دولت نه نیسي، خپل کاروبار شروع کوي، هغې هم څه اندازه مصارف هم لري او درې بیا میاشتې د دوی خپل راپورونه باید دولت ته ورکړي، نو مالي وزارت ته باید ټکس ورکړي. بیا دغه کسان چې مونږ وایو چې دغه زمینه مورته مساعد کړي چې دوی کاروبار خپل شروع کړي، کاروبار وکړي او د دې اتحادیې آدرس نه یو څه وخت ته پورې چې دوی خپل حقوق درېږي دغه آدرس دوی استفاده وکړي او خپل محصولات دغه ځای نه دوی په بازارو کې په مارکیټونو ته په فروش ورسوي.
د ځینو اوریدونکو ژغونه او د دوی پوښتنې راواخلو. صافی صاحب وایي چې یو څوک د تلیفون پر لیکه دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خورجان تا ته سلامونه او سم ملمنیت سلامونه وایم. د ملمنیت څنګه پښتنه ده چې دغه غریب شوزه ته کم کومک کړي په دغه باش کې او د افغانستان د ټولو خلکو سیمه دغه خواهش ده چې د وطن مربا واخی او د وطن شی واخی. یارانی شی په کار نه دی مرد که یو لس روپۍ ګرانه مې خیر دی خو چې موږ ښه ځای یو څه اقتصادی پورته شي او د ښه د دغه خور سیمه دغه یله ده چې دغه بېوزلو ښځو سره کومک وکړي چې دغه صنایع یو څه پرمختګ وکړي او پر طالبانو او پر حکومت مې هم دغه غږ ده چې یو سول وکړي چې دغه زموږ خوندې او یو څه اقتصادی پورته ولاړ شي. دغه پښتون د خورجانې باوجین د بادغس ولایت بالامرغا د ولسوالۍ
خورې تا ته او تر زنګ دی محترم میلمې ته سلام میلمنې ته سلام کوم. عبدالقاهر وطن دوست د پروانه اول خو دې ته د خپلو کارو کې بریالیتوب ورته غواړم. د بریالیتوب په هیله او دې نه مې پوښتنه دا ده چې کله دې کار ته لاس اچولی دی آیا دې ته د مالي کومک چا ورسره کړی دی؟ دې کار ته چا تشویق کړی ده او دا په آینده کې کوم پلان لري؟
مونږ اصلا د دې هدف مو دغه دی چې دغه بېوزلو ښځو ته دغه زمینه مساعد کړی چې دوی اوله د خپل څه چې د دوی د صنعت کې څه شی د دوی زده بیا کاروبار وکړي چې دوی لپاره مونږ مارکیټ جوړ کړو او بله دغه بېوزلو ښځو د مشخص دوی نور کوم حایت نه لري ټوله په کورونو کې دوی یا سبزیجات وچوي یا فرض مثال مربا تولیدوي یا ترشي جوړوي. دغه دوی لپاره ښه یو مارکیټ ده. مونږ دغه زمينه دوی لپاره مونږ داسې مساعد کوو چې دغه دوی لپاره مونږ نمایشګاه جوړو. نمایشګاه برگزار کوو چې دوی خپل عمل ته لاړ شي، خپل محصولات عمل ته خرڅ کړي او په دغه نور هم آینده کې داسې برنامه مونږ لرو چې لکه جمعه بازار غوندې هر هفته کې په هره منطقه کې ښځو لپاره مونږ یو زمينه سازي وکړو چې دوی هلته لاړ شي، خپل محصولات چې تولید لري په هر صنایع دستي کې فرض مثال په تولیدات مواد غذایی کې هر شی چې دوی تولیدات لري همالته خپل ځان لپاره دوی بازار مارکیټ جوړ کړي او څه چې د مارکیټ نیاز ده د خلکو نیاز ده هغه ته آماده کړي ځان لپاره خرڅ کړي. او بله سوال چې د ما د بله ورور دی وطن دوست دا سوال و چې تاسو څوک سپورټ کوي او د چا طرف ته تاسو سپورټ کوي؟ مونږ د ورور د هیڅ داسې جامې ملال نه د چې چا طرف نه مونږ سپورټ نه یو. مونږ خپله کسان چې په افغانستان کې دونه وخت چې مونږ کار کوو د خپل زمیندار یو د خپل د زمینداری نه د خپل د دیقای نه ګټه کوو او هغه بېرته مونږ هغې نه مونږ استفاده کوو بېرته هم تولید کوو هم ځان لپاره مارکیټ نه برابر کوي هم پکې د خپل تولیدات نه خپل د محصولات نه همدغسې کاربار پرې کوو. او مونږ لپاره چې مونږ امپار څوک دی هر وزارت زراعت دی او زراعت مونږ سره همکاري په دغه کوي چې چې د دې وسې توان چې هغه د مونږ سره په نور بخښنه کې لکه چې تخم یې هغه مونږ سره مرسته کوي او ښځو لپاره بخشي خانګي مثل چې د زمینه سازي هغوی سره کومک همکاري کوي. نور بله بخش کې زه توانمندي اقتصادي خانواده شي یو بله بخش چې دا مشخص ښځو لپاره کار کوي او دوی هم چې د توان د دوی وسې